السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات په ډیره برخه کې تاسو د ازادي رادیو دوه پروګرامونه نیمه نړۍ او د غراز ځانګړې مرکه چې له دلاور شات سره شوې د اوري خو په سر کې په مخکړي د دې سات خبرونه ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په انقره کې د ترکیه له بهرنیو چارو وزیر حقان فدان سره کتلی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان لمخې په دې لیدنه کې د اړیکو د پیاوړي کولو پر اهمیت سربیره د نویو سوداګریزو دهلیزونو په پرانستلو هم ټینګار شوی دی. د بیان پر اساس امیر خان متقی د ترکیه هیواد له مرستو مننه کړې او په انقره او استنبول کې د طالبانو د معرفي شوو ډیپلوماټانو منل په دوه اړخیزو اړیکو کې خبر پرمختګ بللی دی. د حقان فدان په حواله راغلی چې ترکیه له افغانستان سره خپل همکاري جاری ساتي، که څه هم د ترکیه په ګډون د سیمې په نروي او نږدې هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان منل شوي، خو هیڅ یو هیواد لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کاناډا حکومت وایي چې دغه هیواد ته د 30,000 افغان پناهغښتونکو د لیږلو لړۍ بشپړه شوه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک میلر پرون په دې اړه یو خبره شوې خبرپاڼه کې ویلي د کاناډا حکومت خوښ دی چې وی کولای شوی له ټاکل شوي مهلت نه مخکې کاناډا ته د 30,000 افغان پناهغښتونکو د لیږد لړۍ بشپړه کړي. ټاکل شوی و چې د پناهغښتونکو د لیږد دغه عملیات چې د افغانانو د بیا میشتېدو په نوم پروګرام له مخې ترسره کیږي د روان میلادي کال په پای کې بشپړ شي، خو دغه لړۍ څو ورځې وړاندې د پناهغښتونکو د وروستۍ چارتر الوتکه تر تاګ وروسته پوره شوه. کاناډا په تیرو دو کلونو کې تر ډیره هغه افغانان لیږدولي چې له افغانستان کې د دې هیواد له پوځیانو سره کار کړی دی. پر دې سربیره دغو افغانانو کې مدني فعالان، خبریالان، د پارلمان غړي او یو شمېر قاضیان او سرانوالان هم شامل دي. خبرونه له ازادي رادیو نوري. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر وای په غزه کې سملاسي اوربند د میلیونونو کسانو د مرګ او ژوند خبره ده. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور لمخې فلیپ لازاریني دغه څرګندونې پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو یوې بیړنۍ غونډې ته وکړې. د ملګرو ملتونو دغه استازي اسرائیل تورن کړی چې فلسطینیانو ته په ډله ییزه توګه سزا ورکوي او کډه کولو ته یې مجبوروي. رویټرز خبري اجانس د فلسطین د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي چې پر غزې د اسرائیلو د برید له پایله تر اوسه 3,800 کسان وژل شوي چې نږدې نیمایي یې تر 18 کلونو کم عمره کسان دي. د اسرائیلو خوا ته د 1,400 کسانو د وژنې پخلای شوی یا ویل کیږي چې 299 تنه اسرائیلیان حماس ته ځان سره برمته بیولی دي. د ارجنټاین د فوټبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر لیونل میسی د اتم ځل لپاره د سرو زرو توپ وګاټه. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې شپږ دېرش کلن میسی وروسته له هغه دغه جایزه وګټله چې لوبډلې 2022 کال کې په قطر کې د نړیوال جام اتلولي ته ورسوله. د ښځینه فوټبالرانو په برخه کې د سرو زرو توپ جایزه د اسپانیې د ټیم لوبغاړي ایتانا بونماتی ته ورکړل شوه. دوی دغه جایزه رشمه په پاریس کې وسپارل شوه. له میسی پرته تر اوسه هیڅ یو لوبغاړي له 5 ځلونو زیات د سرو زرو توپ نه دی ګټلی. کریستیانو رونالډو دغه جایزه 5 ځله ګټلې ده.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نخه کوي چې نه خوري پس حکیا طلاق ورکړي.
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کار ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی. خو ټول خلک بیا په دې نظر ندی، هغه د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي. وای د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته وکولای.
ان اوس د سینې شي کولای چې تاسو په پدر څه کوي، بس د لکه غریب دي ته نوستي دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري، دا خو د مسلمانې لی او ازادي پښتو دی، ازادي خو نه دی، بس دوه بس پدر ته خپل ژوند زندگی خراب کړي.
درنو دوستانو، پیاوش مر کورنیو کې چې کله کوج د کیږي لغه ورسته جلی پوهیږي چې د ژوند راتلونکي ملګری د دې واقعیان لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دې په وینا کوج د نه په نشي تو کوم متادوي یا هم بل داسې ستونزې لري چې په ګډ ژوند کې دیته د خوخی پر ځای درد او غم ورکوي. د دې جنو په وینا دوی ته تر ټولو سخت ستونزې بیا دوي چې کورنۍ په ځای دي چې د خپل لور ملکیا وکړي، دوی مجبوروي چې هم دې الګ سره دي لسلو او زر ستونزو سره چې لري واده وکړي، ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجي نصرت وایي چې دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شنې خوري خو یو عادي ډول دی، چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندار مراسم لمونځ وکړه، چا اقتصاد له کمزوری وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي. نو پاتې شو پسا کول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. خلک پیغورونه کوي د دې په هکله، هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی، پیغورونه ورکوي او بعد رد وسیي. نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند گزاره بیا ډیره سخت دی. نو د دې په هکله ایمون پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیه طلاق ورکړي.
اجی نصرت دا هم ویل چې په خوابه له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه، رای بار به ورغی، کوژده او واده به وشو، چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې. خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سے به ګرځېدل او کورنۍ سے به ګرځېدل چې درندا کورنۍ دی خا کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نو نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل، نه تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو، خپل زندگی ولیدو چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندګي غواړي. اوس ډیر فکر کوي، اول خو د اله کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي، د جلکې خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي، هغه بیا هغه الګ سه شریکوي. همداسې د اله کورنۍ هم چنن پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده، خو له بعده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کېږي چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یو جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پوښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وینا باید هلک او جلۍ سره ونه ویني او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي، نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي. خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر الکه مثال سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپل لور ورکي، ځینې کسان د دې په خاطر ورکي چې ولا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم. الک در اغلی د الک خو خستواله بدرنګواله نه لري، خو متاسفانه من خلک دا فکر نه کوي ځان سره نامزاتي وشي. اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کیږي. پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزدي پکې فسقه کیږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي. کورنۍ وایي چې والا که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرمې ده، به ما دپاره دا یو غي. خو دا دغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کیږي یا واده چې کیږي دا د سیاوه رشتہ ده چې دا هیڅ کله نه ختمیدون کیده، یعنی اقلا په خپل خواخ باندې خوې
شامل زیاته وی د جلی کورنۍ پسترګوبینی چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباہی په لور روان دي. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلی په یو ناکام ژوند کې سره وی
کومه معامله فسقه کیږي، نو دی کې باید څو خفه نشي. اوس مثال خبر د څه فکر وکم چې لاندې خپل ځان فکر وکم چې ولاد از ما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري ټکول خوري، مثلا ژوند به خنه وي، زه به چې نه ولا پام کو چې دا معامله د فسقه نه کې دې په خاطر چې ما ته به سبا مثلا خوخه خسر تانه راکوي یا خسر خیل تانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي، همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا او ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی، پخوا که خلک نه پیدل اوس خو پوهه ډیره ده، باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تیرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلی کوژده په بې خبرۍ کې له یو موتاد سره کیږي او موتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
چې مثال خبره وډکی په خلکې نه والدلې، جلکې په وډکې نه والدلې، اوس خو د کور ولتی دی، جلکې کور ول وډکې خچ چې کوي کسې چې دا متوت نه وي یا پډار یا نور نه شي مشي کنه دا شیو نه کوي، دا آیس مایس بیا چې کله کوم موډ کې پډر څه کوي دا وډکې مثال خبره متوت شو، نو دا په دغه کې واقعیا وشوله، نو اسړای چې و نازیم و بے دزوی پډر څه کول بے د پلوري وتوي چې و بچی ته ته خو موده کړي دی دا خد دې دې ټوډي رپغني وکټلا په شوق نې ته د پډر پرېګ دا خوار دې د سړای دومره مجبور شولو چې دا نه شي کې دومره دې ډفا لوړ وو کنا چې د ټیم کې د خدې ته چرتا زتو خرڅو د خدې لوړ لسخر تی وي چې د دجید اخو مو خرڅوي د څه سو دې ته تو زو ته ست خو مو وي چې دا کور کوي تو سو چې نه خیر دې وخت را وخت را هغه خوش کړلا دا ته اجازه ته چې ته مړ کوي ته کوي شي چې وډکه متو ته نو جلکې زندگی به تبو نشي دا شارای پختوې چې به دغه تلو کو خستل شي دا جلکې په ورځ کې ودی شي ان اوس د سینې شي کولای چې تو زو په درڅ کوي بس جلکې غریب دي ته نو ست دا خو مې بشر دې یو حق لري دا خو د مسلمانې لی او د پښتو دې زده څه نه دي بس دوه بس پډری ته خپل ژوند زندگی خراب کړي دا هیڅ مشکل نشته ها ته کې دا کولای شي مثال خبره چې دو په پښتو په لیو ست دي نه تلو خسته شي د حکومت په لیو ست خسته شي د شارې په لیو ست خسته شي د پردروشو نو کې جواز لري شتون لري په پښتو لري په شریعت لري په حکومت لري دا هیڅ مشکل نشته اګه امارتي حکومت یو کا مثال خبره جمهوریت حکومت وی هر شی وی د غیرکې ته څوک وی غور نشي کولای چې تعلق شوی دی خو تعلق نه دی خسته خو دی خو میړه فټر ته وته د غریب خدي پر کور نوسته دي سر خو سپیناوای نشی چې دو کینی دو خپل زندگی تا وکی هغه خاص زندگی تا بده دی غریب زندگی ویری تا بوش دا هیڅ ستون نه لري، هیڅ مشکل نه لري، کوم کی سنت پختونی وی مو صد کینی دغه د مو صد سوال جواب کی هیڅ مشکل نشته دغه کی او نه دی ته څوک په غور پلرګنې ته ویر کوي شي نه دی جلکې ته ویر کوي شي او نه دا غلط پلور مور ته څوک نشي ویر کولای چې تر توز وی خدای تعالی وکړه کولی سنت فری خو له فرض دی هیڅ مشکل نشته او بل د متیوته بیت دغه زندگی غار کښول د اخر بشر دی الله په دوکړه دی خدای دی ویلی حق نه لري
له رواني ارخصه هم که چیرې جلیل کوژدي ورسته داسې واده ته مجبوریږي چې هغه خپل خوخي پکې نه ویني دا روحان او روانن جلی سخت ځپی ارواپو شامله کټوازی په دیاکله وای
دا یو ډیر اساس موضوع ده او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده که دغه د کوژدي اصل تراشو د دې اصل د سیده او د دې مطلب د سیده چې په دې دوران کې یو بل پیژنو چې موږ یو بل ته جوړ راځو او کنه که چیرته جوړ نه راځو نو هغه لغو کو او په دې کې اسم او ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغو شي او یا ونه منل شي خو بدبختانه باید ووایم چې موږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا په بس لاغه سره واده کوي که هغه هر څنګه کسو هغه خواستونه دی پوره کولای شوی او کنه شوی. بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې سته، خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلې څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره به تاثیر به په دې ولري، بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بده اغېزه ولري. دغه یعنی په اول سر کې دغه جلې ماته شوه، یعنی هغه خواستونو ته یې ونه رسېدله چې دې غوښتل. که چیرې مثلا هغه عیبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی، نو دلته به د جلې پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلې. خو اوس چې چیرته دې جلې نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یې تحملوي او واده ورسره کوي، زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي. ده ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و، او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تحمل شوي دي هغه تر یو څه وخته موږ تحملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي او له هغې څخه بیا خوند نه سو اخیستلی، او دغه جنگ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کیږي چې موږ نسو کولی مقابل لور ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده، او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکو مینه ورکو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوی ده، نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي، او که د حل لار نه یې دا د فسخه کې په دې کې هیڅ عیب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې، او په دې کې هیڅ ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي هیڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړي، په جبر تیر کې، په تعامل تیر کې، خدا ده چې یو د واده ورس خراب کړي. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند خرابولو لپاره خدا ده چې هغه ما یو ورځ د واده ورځ خراب کو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مکوه یا څوک ممنه، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنی څوره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډري سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څوره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړه. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره بداوی چې دغه مسایلو کې ډېر زیدي اوسي او خپل انتخاب وکړي، خې انتخاب وکړي څنګه چې په خپل غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي، لرواني اړخه هغه کس وچیړي، مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، لاله دغه شخصیتي ستونزه سره دا کس د جلې ژوند کولای شي او که نه شي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وچیړل شي، بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي نو په واده د اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره هم تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده. اروا پوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید وګده سي دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس خو پیژني چې خو پیژندو بیا کولای شي په واده اقدامو کې او مخته لاړ شي. نو کدلته چیرته ستونزې پیدا کیږي بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډیره بده خبره ده چې دا کوز د پسخه کم د ما په نظر دا به غلط کاری.
د بشر د حقونو ل ارس هم ک چیرې ل کوژدی ورسته جلی پدی پویږي چې ل مقابل کا سره ژوند نش کولای پر دې سربېره به هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي د ظلم دی او د دې بشري حق تر پخولند کیږي. په دې اقلمو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره مرکه کړي چې تاسو اوریدلو ته را بولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دی یو بل سره وپیژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپیژني په افغاني ټولنه کې، نو خو داسې جوته کیږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسخ کول چې دی ما په شخصي اند باندې کوم مشکل نشته دی، ولی دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه پکې داخل اوسيږي، فامیلونه هم په دې باندې آگاه اوسيږي چې د کوژدې نه هدف دا چې یو بل سره وپیژني، یو ښه ژوند د پاره دوی چې دا ک نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو دا غوښنه ده چې بیا سره بیل شي.
اولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي.
دا وګوره بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شای چې هغه منګه د افغانانو دود دی، هغه کله نا کله د اسلام سره دا غي توپیر نه کوي. دا شای چې د زیات دی او دود خبره ده په افغانستان کې نسبت ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دا د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزدان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. مردی د پاره چې پاینده کې بیا جنجال نشي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسيږي او دا کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی، هغه په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل قاتل چې دي هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسيږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې دا هغه نوم د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړوي، نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلک نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي دا کوژده سوي دا اوس فسخ کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی یغې انجلۍ ودوي. دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغه جنوي که حالک وي راضي نه وي واده تا، نو د دوی هغه نکاح چې دا نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، یو هغه ایجاب او قبول چې دی هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې دی باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نرمنته کېدلو په خاطر یا د دې چې ما کورنۍ بچوي یا ټولنه بچوي یا خلک بچوي، نو که د دوه فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې دا دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپل خوخه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي دا نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشاله باندې قبولیدل د یو بل د چې د شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه ویني ولای په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو لارخه که دا موضوع وڅېړو دغه هلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کیږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق ترنه اخلو هغه که د دې مثال دغه د ژوند ملګری وي، هغه که د جلۍ دپاره وي که د هلک دپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو تر نه واخلی او کله چې مجبوره کوي او چې شته په زوره باندې پر هغه کوي، دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پیمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی، واده کېږي له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره وایمه یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي، د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی وربارۍ چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي. نو په داسې وضعیت کې تاسو مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې او اسلامي نظر نه وګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې، او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک تر نه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده. مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی، دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي. په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي، چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کې ریش په افغانستان ولې په سنتي جامې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي، نفقه پیدا کړي. نو کله چې دوی دغه شرایط دغه قرارداد دغه هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا هم وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته، د افغانستان هغه شرایطو ته، هغه دین ته چې نه نوي سلنه خلک مسلمانان دي، د دین په اصولو پابند او د هغه ټولنې په اصولو او همکارۍ سره د دوه شیانو چې دی هغه مخه ونیول شي، او د دوه کسانو ژوند چې دی تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند وي او که د هلک ژوند وي چې دی تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدي دوران چې ده، دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دغه هلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب، یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې، بېلېدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بلې، او دا مو ښه خلاصه وکړل دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامعه ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د عمل شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت داره چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني، یو ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره داره چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، د دوی د رضا پوښتنه وکړو، ته وایي چې آیا د دغه کس سره ته غواړې چې کوژده وکړې، آیا ورسره واده وکړې که ونه کړې. دا چې دی د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنی نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خو لا څه کوي چې په افغانستان کې ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، دغه د اسلام شرایط چې دي، هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي، هغه اختلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه ډېر زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شول، کوژده د بیچلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېری په دې پړاو کې دوی ته ثابت شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخ کې نشي وړی، نو تجربه خو دلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده.
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 22 21 44 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاري.
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته راغلاست. قدر منوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل لیوی بلې ځنګړې مرکه سره ستاسو په خدمت کې. نن د خوست ولایت له یو منلي هنرمند او ولسی شاعر سره د زړه خوله کوم.
کلو کلو بہارا ناراضے چادوں میں والا لارا ناراضے نپوے گم دا دیکھ بلا دے غوری گا سرد پزن گن جاڑا ماں جدا لیا رکھوں بالکل جاڑا ماں مدسوں میں خنن سے گلنا دوگو بہارا راغ پچگو جگو رونا دوگو بہارا راغ پچگو جگو رونا خیم سرد پزن گن جاڑا ماں جدا لیا رکھوں بالکل جاڑا ماں
لسندرغاړي د لاور خات سره چې یو وخت غمزپلای وو، خو وروسته تخلص خات شو. خو چې خات شو نو د خلکو د خادولو فرصت له لاسه ووت، ځکه په افغانستان کې پر موسیقي بندیز ولګید. د دې مرکې په پیل کې مې لخپل میلمه هنرمند څخه وپوښتل چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
لاوریم د خوست ولایت د تنیو د ولسوالۍ مربوطم پهلن د خوست ښار شمال پنځه کې اوسم. د مقصد د خپل کلی نه لري په ښار کې اوسم. سندرغاړې ما د ولسی شاعر یم او همدار د ادبی لیکنه شاعریم کوم. خدای چې موږ په ولس کې په ولسی شاعر مشهور یم. ډېر د سندرو مشورتیا مې د ولسی سندرو موږ د شورې لغت ورته وای دا لغتونه کوم. ولسی شاعر مې ډېر خلک پېژني. ادبي شاعري مې بیا د ادبي ملګرو سره داغه ویږي چې ادبي شاعري کوي.
ډېر ښه. هڅه په اوس وخت کې چې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګېدلی، تاسو څه کوئ؟ وخت په څه شي تیروي او بل هنر سره څه کوئ؟
نو هنر خو دلته په بشپړ ډول بندیز دی. کڅو کی کوي هغه نیسی خپکی به عزت کیږي څو کی په پټه کوي هغه د خپګان نیول سره غوا سره مخامخ کیږي چې باندې ځان عزت ګران وي هغه به دا کار نه کوي هو سره مجبور یو دلته په پرتیو کاروبار په حل نشته بس نو وایي رزق آسمانی دی خدای مې ربان دی خدای زرا خپل پټم کوم غوندي چیرته یا څه مصروفیت پیدا شي تر اوسه کوم کار نه لرم په خوا به دا پروګرامونو ته تلو او د کې به مصروف ونو اوس په حال کوم کار نه لرم
زما د پښتنې یو برخه دا هم و چې ما ل خپل هنر سره تاسو څه کوي اوس
نو دا موسیقي او شاعري دا درې برخه یو شاعري لري یو لسی شاعري دا یو ادبي شاعري دا او بیا کله چې موسیقي سره یو ځای کیږي دلته بیا دریا باندې وصل کیږي دا غو تمرین چې د موسیقي سره دی دا که ته سره سره باندې ځکه چې زه اوس نه دلته ملګری لارم ټول څلې دي څوک چاته یو داسې بجام په مغزان سره غوله خو غم نه لارم د تمرین لپاره ستنه لارم دا څه واس خو باندې نشته کله کله موږ نه ملګری کینو هم داسې موږ وچا غوته ورته وایو دا وچا غوته هم دا سندې څلار باندې روانو دا زمزمہ کو واغه کومه معنا نه لري ځکه چې دا واز بیا کیږي د سور نوځي تلته اوس دا جمهوریت کې ډېر رار شکره وتل مقصد دا یو ستر لوی علم دی شاعري بیل جهان دی موسیقي بیل جهان دی دا ډېر خوري غوړي زدک غوړي आवाज جوړېدل غوړي خو بیا دلته اوس د پښتنو کوم خلک چې راووتل داسې به استاد به طریقې هر سړی لګیا و نو پښتنو کې ډېر کم خلک دي چې ذوق لري او په دې اصولو پوهېږي خاصتا زموږ په سیمه کې خو به ټول شپانه راووتل د اخر وختو کې هر چا چې پیسې ولیدي بس نو بانه روشي سندره ووایي راوځي خو به اصلا کې ډېر ستر لوی مسلک دی بدون د ساز نه بدون د رسل او تمرین نه خو منظم ډول چې نه وي نه کیږي دا چې څوک کوي هم چې به منظم وي از دا کړ ورنه لري دا کې لکه بیرو خبوت دا ډېر خوري وړي دا استاد لاندې کار وړي حتی دا داسې سادي سندر غاړي دي 15 شپږ شپږ استادان اوسم لري کوم رستر علم دی
خاط صاحب تاسو له چا سره شاګردي کړې ده د کوم استاد سره مو د موسیقي درس ویلای
بله دلته خو پنجاب کې یا په هند کې هلته خو مالی ځلې نه دی پاکستان ملي ځلې دی خو هند نه دی ځلې خو دا دی په دې دي طرفه یا دی معلوماتو دي طرفه هغه کورسونه وی ډېر منظم ډول افغانستان کې مو خو زموږ سیمې شې دي غرنۍ سیمو کې لکه خوص پکتیا وزیرستان دا کار څه کم دا څه په خپل سر را دانګي مونږ هم په خپل سر لومړی سر کې مو لغتونه کول شرای ورته وایي زه په شرایم ډېر مشهور یم او بیا ورسته پوه شوم چې را دا څوک نه دي بیا یو استاد وو شرخل په نو اسمر د خدای دی وبخي څو وخت ما شاګردی مو وکړه هغه بیا رانه بيداره کاشو نو بل استاد وو سم شتا خو ډیر ضعیف دی بیچاره استاد خوش دل نه میږي مشهور په خوړلې دی هغه مو استاد هم دار از شرخمان استاد کی بوټ غږی ډالا کړه سره ډیر پاتې شوی دی دار از محمود ربابي دی موږ د کام دی تنای دی هغه اوس هم ورسره وینم خو هغه مجلس خراب دی ځکه چې دلته کاروبار نشته نو د تبلې په برخه کې هم د شرحمان ورور میرحمان نومېږي یو شکره وي چې شکره ورکې اصلي اصولو کې هغې ته استاد وایي نو دا خوږلي استاد خو یا خوشدل یا د دوو استادانو ته ما شکره ایښې وه د نورو نه مې همداسې زده کړې کولی د تبلې په برخه کې هغه د غزل تګ او راتګ چې دی او دومره پټ سترګې مقصد نه یم سړی هغه یو انسان د دې لارې پکې پېژندلې ده
تاسو د موسیقي علی هم غږولې
بله موسیقي ډېر لوړ شای دی دا وای نه کوم زه وایم چې خو خیر بیا د استاد او استاد والا موږ خلک ورته پیر استاد وای پیر استاد سړی یو سان د زسترګې سړی دومره انسان چې استادانو راګریږي تال بول د غزل تا غرا تا غرا خدلی او بجام هم غواله ځان سره هغه خپل خلیګان په ورډه کوي نو خو دا واخو په پابه شابه جنګ غواله بیا دا بجیر واچ په هر سندر غاړي ځان ته هیڅ ځای کنه نه گزر حال بجم غوما دا بنجو چې ورته وای وصولی خو بنجو نشم غواله خد خپل ځان سره دا غم یو یې به مو واپخ دا خپل غم غم لګ لګ لاس ورزی دا هر یو بیل بیل جهان دی دا ټول نه کوم شای لکه رباب گیټار دا سینټی دا ډیر په مشکل غوال کیږي دا ډول کوای ما چې موږ په خوښ کې به قسم قسم خلق دی چې کادر زول وی چې څو تاګر تاګر ته معلوم ده هم مقصد غوالې منه ده هغه څه په اصول کې دي هغه څنګه سم کولای نو دا سبو غاڼه چې نه سم غوالې ځکه چې ما په دې باندې کار نه دی کړی ما ډیر کار په کلم په لیکلو کړای دی په زبانی شهري مې کړای دی او ترزونه کنکوزونه مې جوړ کړی دي کله چې یو څه سره غریګنې سړی ته معلوم شي دا نو زما ماته هیڅ هم نه معلوم چې ما به دا ترزونه کې دماغ کار کوو یا ما ترزونه داسې مشهور و شاید دماغ نور سندرغاړي واوري نو ما د خوښ پکتیا سندرغاړي اکثر پیژنې انا په ګملارو بار به مسومره پیژنې خو نن سبا خو میډیا دا شي او دې غزل وو کې ټول جهان ته رسیږي خیر اکثر د خوښ پکتیا سندرغاړي را سره بلد دي ادمه ترزونه کنکوزونه دوی ته معلوم دي هغه به بیل مو ما څه خبر هم نه مده شاین به مې جوړول کله چې لګي او دومره سره کرته ولګي دا بیا یو څنورم خښول ان ډول کې ما کار نه دی کړای نور لیکنې په بڼه کې ولسی شاعري ادبي شاعري لغات یا شعري هم دار از ترزونو جوړول دا سماته ګوډه به ځان سره بجم غواړم دا مسلکونه په واکه لارم
دلاور خد ډیر زیاته مننه چې په ازادي رادیو کې لمون سره خبرې کوي وړاندې په خبرونه کې ستاسو د هنري کارونو په باب نورې پوښتنه هم لرو اوس کولای شي یو زمزمه د یو څو ولسی شعرونو یا غشیرونو چې تاسو په خپل ویلي یا د شوري او لغت چې تاسو یاد کړل یو څه راته زمزمه کوي
bale pastar go lughat chi di aga muqabala ki kigi دفتن کیږي په البادیا کیږي علاقہ څه چې اوس ته منه غواړي جواب درکوم لیکل شي مې نه دی دا څه کوژوندای بڼه پر روان کا کې جواب درکوم دا څه هغه سوال جواب دی منطق دی وای چې په خوا به مرکه شاعرانو خلاصوله لکه دا وای چې شوا د ملکانو کو زایبه شاعرانو لغات ته کوم شعر به پڑھ شنو هغه بل مقابل طرف د هغه به مخکنات کو په هغه به د وی خلاصې دی او پات شو نور زمزمه هغه به درته وکم لغت خو ست چوک نه وی هغه سره به کوي کنه څه نه کیږي او زمزمه به درته وکم
مهرباني
نو ما غزلم هغه ډیر به وک دستان هر غزل یو کیسه لري خو خیر ته به صرف زمزمه وکم نور نه څه چې پکی دی هغه به رښتیا وي صحیح ده
او مهرباني
ما ویل کې سخرات ته رکړه لنډیا تو وېچ مه رکړه ما ویل کې سخرات ته رکړه لنډیا تو وېچ مه رکړه مينت چستان شولم بلم ب مينت چستان شولم بلم ب وخمه د ګوټ جو تړې رکړه لندرا تو وچ مه رکا داو دواد پیخل مین احساس داو دواد پیخل مین احساس دمرای جذبرات برسه رکا لندرا تو وچ مه رکا کرم سمز پلے دلاور حیران کرم سمز پلے تلور حیران ریک پو چڑا رن چاپے رکڑا لنٹے رات ویچ ماہ رکڑا نو دا یادونا باید وکم چھے دا تخلص ما وفا دلور غمز پلے و بیاد مشر شایر کیر سیبو کروان پو اجازہ دا دا پو گفتانا ما دا تخلص دا دیر شایرانو یو زنګړې وندا وا وندا به ورته وایو څو سواره 13 مرات کې دی مان دا غوښتنه کول د تخلص بدل کا خو ما بدل نه ک ظلم نه پکې د زادر سره یو مرحوم ملګری نه خو او بل اخر مشکلات ډیر شول ملګری وختنم ډیر شو یو سل پندیش کته شهران وی تقریبا چې د دوی په مشوره ما تخلص بدل کړ غمزه پلی نامه خات ته واړو.
ډیر زیاته مننه د خات تخلص مو مبارک شه خات صاحب. وړاندې په خبرونه کې به بیا هم له تاسو یو بل زمزمه هم واورو. اوس ځینې نورې پوښتنې دي. تاسو درس ویلای مکتب مو څومره ویلای؟
درس مو هغه وخت زما پلار د بوټو په وخت کې پاکستان ته مهاجر وو، هغه غربت دور وو هغه وخت کې. نو بیا پاکستان کې موږ فارم کې چې هغه وخت راته یادېږي، دا سراغلو سدګۍ ته سدګۍ نه درګې ته درګې منډې میرم شا کې یو ځای والته د استیاب تعلیمی مدرسه په نوم مکتب و تسیاب تعلیمی مدرسه په نوم. نورمه زمین نه درلودل، یو دنیات و یو پښتو و یو حساب و. تقریبا دویم سمپ پورې مې مکتب وای، دریم مې تر نیمایي پورې مې دریم سمپ ویلی و چې بیا مې پرېښی. دا یتیم و، ما یو مور مې وه، نور مې څوک نه و چې ما ته یې ویلی وای چې مکتب وایا. بس نو بیا ګډوډۍ کې سر شو، هجرت دور و، انقلاب و بمبارونه و جنگونه و شهیدان به راتلل. هغه وخت کې وژه نه وي میرم شا کې بل رقم حال و هغه وخت، خدای دې بیا نه راوالي. نو مکتب بیا را نه پاتې شو، خو بیا مې دا شعر شاعري کیسې به مې ډېرې خوښولې او کیسې به مې لوستې. مکتب نه چې ووتم لوستل مې کوی شول، لیکل مې نه شول کوی. بالاخره مې دا کیسې چې کله په شعر راغله بیا شعر ډېر خوند راکړ، بیا مې د شعر مطالعه شروع کړه. او باید یادونه وکړم چې مکتب نه مخکې کوچنیم چې دغه ودونو کې یا به څوک والکان پیدا شول، رواج و چې شپې به مو په تېرول، اووه شپې دا کوکونه به مو زنګول، د ګډلې غونډه شاید دا به مو په خوله نیول. په دې کې به دا سندرې زمزمې به ما کولې. دا د خدای دې وبخښي مربک صد احمد خان شاعرانو د دې لغات یا شعرۍ به مو اورېدې، د هغې نه تشویق شوم. نو ډېر کوچنیتوب کې به ما دا شعرۍ لغات کول. بالاخره بیا چې کله د مکتب نه پرېښ شوم، کتابو مطالعه مې شروع کړه، د کیسې به مې لوستې. بیا چې کله په شعر راغله، شعر ډېر خوند راکړه. بیا مې ډېره مطالعه په شعر کې وکړه، خو هغه پاکستاني شاعرانو لکه علي حیدر جوشي، عبدالوهاب دستي، سنگر جمال، نور داسې ډېرو. بیا خوسته چې راغلم دلته، مهدي صاحب چینار راډیو رئیس چې د هغې وویل دا د خوشحال خټک، رحمان بابا، حمزه بابا، دا مطالعه کړه. دا شاعران څوک نه پېژني کوم چې ته مطالعه کړي دي. یا مې هغه مطالعه مې ډېره وکړې، او د هغې نه مې ختم صحیح شه، املا مې سمه شوه، او شاعري مې ورسره ښه شوه. یا مې ډېره لوستنه کتابونه ولوستل. تعلیم مې نشته، خو اوس په خال مې کورس کې ځان اچولی، ولا زده کېږم، نه انګریزۍ کورس دی، خو نور روزګار یم. زړه مې تنګ شو، همغه یو دوه سیم په دې سټاټر چې ختم شي، بیا سټاټ ون کې یو سات کېنم، دا دوه کتابونه وای مضمون از رخش کې وایم. زه وایم چې زه خدای مره باندې ګونه دومره څه پکې زده کې.
مخکې تاسو یادونه وکړه چې خو تاسو خو هنرمند یاست، او سرو کار مو له موسیقي او د موسیقي له وسایلو سره دی. نو یو څه د موسیقي وسایل خو به مو هم درلودل، یا په کور کې یا په خپل دفتر کې. هغه د موسیقي وسایل مو اوس څه کړی دي؟
یاره نو په بخانه سره مرکه ما ډېرې کړی دي، رادیوګانو کې دا مستګرافي خبرې مې ډېرې کړې، بعد مې ترې راځي. خو دا امرت پرتک سره ستونزې مشکل بېخي ډېر شول. زموږ کام چې دی موږ تڼیو، زموږ کې جګې ټیټې ډېرې دي، وژنې تربرنۍ داسې ورته تربګنۍ وایي، دا ډېرې دي. نو څه ستونزه دلته هم راته پېښه شوه، چې څه جنګ وشو، بچی مې زخمي شو، دا مې کابل ته یووړو. نو خدای شته چې دی وخت کې کارونه هم ختم شول. زمام چې څه واس و هلته مو بس هر څه د لاسه ووتل، څه چې راپاتې وو، څه چې الې وې، هغه باندې ټول خلک چې ما پېژني پوهېږي. ځکه ما د دې خرڅولو دپاره یو بچه مې درلوده، هغې دپاره مې پوستونه وکړل، دا هم نه خرڅېده، هغه مې خرڅه کړه. یو خو دا چې یاره دم مویل چې ښه مخه کور ته تلاشي وانخلي حکومت، نو دا خو دلته باندې کېدای شي سړي د کور بې عزتي وشي، چې یو سیمو خو خلک پېژني، نو ډېرې خبرې ترې جوړېږي. بل دا چې ضرورت هم وه، ضرورت مې هم به یو څه اندازه هغه د هغې وس مطابق څومره چې خرڅ و شپوره شو، هغه د شین هم هم ځان خلاص کړه. نو ځکه یې اوس نه لرم، که نه لرلی مې وای چې څه شي به چې خوند راکړه، کوم به چې ښه شی واخېستم، کوټه کې به 15 دانې شپږ دانې هم راسره وي. اوس په الحال څه نه لرم.
نو چې هلته موسیقي باندې بندیز دی د ستاسو بجای هارمونیا چا واخسته؟
مقصد یو ملګری سره مې اول مرچا کړه په هندي برج یو څه پیسې راکړې بیا مې هغه هندي بجم خرڅ کړه. نور خلک د غرونو اطراف کې خپل کور کې خو ارڅو پټه غوله شي تم راځه خونښته مقصد به ګاټ کار نه تر اخیستل کیږي. ما ځکه د لا خرڅ کړه شغه وخت مې ضرورت هم پیرا پکې او کور کې زغه غوم هم نه ماته روسا پورې کور کې بجانو در اخلاص کړی ځکه نه وړم چې تمام بچیان په دې لار روان شي. دلته د پښتون کلچر کې شوق شته پیسې هم ته مصرفوي خو زه تڼای مار څوک ما پیژنې کله چې زه چا بد شي بیا بل نه ماخلي. نو دا ما نه غوښتل ما زما اول شوق و زلمیتوب و وروسته بیا ور مجبور شو ځکه د کار نه ووځو په همدې کې وخت ولګېده بل بل کار نه ووتو. نو ما نه غوښتل چې زما اولادون دې اولادونو کې څوک دې ته تشویق شي بجانو کور کې نه خلاصه کړې نه مې غږولې دا نه زما کور کې څوک دې سره علاقه لري بس یوازې زه وم چې غږولم.
وروسته له دې چې په موسیقۍ باندې بندیز ولګېده خط صاحب لږه نه وروسته تاسو د ژوند او د روزګار لپاره څه کاروبار کوئ؟
وړه نو ما سر کو وایي چې ځنه خبره خلک چې داسې فکر ونه کې مخ پښتانه یو واره خبره عیب لري څوک فکر ونه کې چې دا سوالګرای شوای دا کزه کړه رادیو ولام ډیر راغل ډیر مرکه مو وکړې شاید تاسو مې یو یاد ونم کړی چې څنګه یو څنګه یو بن سټو نه دی دا غم خزان ته کار وړي کنه خپل کار وباسي خو په خل ولا کې اس کار هم لرم اوس وخت کې بس د خړایل ته پرته خړای مې را باندې تلاش کړو غوند څه طریقہ و شي تر اوسه پورې خړای دې بیا وای چې دا سوال پیدا شي چې نو څنګه روزي پیدا کوي څنګه روزي رسن خړای دې هڅه ملګری شي امریکای ته دا سہولاتو کې لاړل هغه کومه کوکو وو سمونی ملګری سم دلته مو خلک پیژنې یو نی ملګری پیدا شي کله چې سخت مشکل راشي یا ضرورت پیدا شي الله مې را باندې ذات دی.
ستاسو سندره ثبت شوی هم دی او که یوازې تاسو په محفلونو کې سندره ویلې؟
سبا وایم تقریبا دا د زده رادیو نه مم خپل منځسي پروګرامونو سندره اوریدلې دي خپل مې ثبت کړی دي سټوډیو غانو کې ما پر دې غزل ډیر نه وایل مو پروګرامونو کې مم خپل طرز طریقہ او خپل غزل وایل هم تر ما یو حمزه بابا د خوخي شاعر و یو نیم شایب حمزه بابا ویلې نور زه پر دې غزل نه دی ویلی ار څه به خپل ترتیبول او درس به خپل ځان تم په شډیوګانو کې خپل سبتول مصرف به خپل په کوي چې به ځوان را کې یو نشای به ځان ته غم شته اره مې په لور ولاب شته درس قبل تلویزیون کې ارشیف کې مو هغه به غوښت کلا کلا لغات او ول څه شلاړو به مو ورته ول چې سنگر مې یو لغات نه دی ماته ارشیف دې پرم غزل سب کې دا خوښ محلي تلویزیونونو کې یاد اولای کی تلویزیونونو کې د کې بوي ما ډېر شهرت هم نه دا کړی ډېر په خانه لګیا ما ډېر خلک راووت ډېر نومې جوړ کړ او چې لګیا دي دا ما په نسبت مشومان دي تقریبا زما شپږ سره کې نه سره هو سره کال عمر دی ما مرم شا کې کو و اتو کال او مشدا تومره بازهون ارمنو خو زمزمې به مې کولای تا ته مسر کې یادونه وکړه دا محلی یا داخل افغانستان کې کوم رادیو غانې دي کې پروګرامونه شته تاسو رادیو غانې هم سب دي دا سب فائدہ پوي نه شون ته بس کوم ډول سب ښه خو البته نومره تصور زنه ملکه تا ته وایم چې زه یا امر خل غوندې یا هارون پاشا غوندې بل را خل وړه هستای دي زای ته موږ راسه کوم نه نو تر دې حدا پر شي دا ونه مو وکړه دومره سب سټډیو غانو کې رادیو غانو کې یا تلویزیونونو کې د دې پارشپونو کې وی نو اوس نه پېژن څنګه به دا هغه کوم شتا پېچونو کې خلکو سره شتا ډېر خلکو د موږ د لغاتو دې سټډیو سب غزلې مې پرونه غزلې تشکرې باندې لګولې نو دې باندې نه پېږم چې ما به څومره مزل کړی څومره مینوال به وي څوک به یاوري نه به یاوري چا سره به وي نه به وي.
ډېره زیاته مننه چې له ازادي راډیو سره مو خبرې وکړې ښاغلی خاد که په پای کې لطفا هماغه یو بل زمزمه د خپلې یوې سندرې چې ژمنه مو کړې وه کې د مرکې په پای کې راته وکوي
کامنده په سترګو
انتظار ته چې غمونه هو بل راوړي انتظار ته چې غمونه هو بل راوړي دسل گیو ترنم می حسر راوړي هو انتظار ته چې غمونه هو بل راوړي او خونه یار در سر سر پدی کیږي خونی آران در سر زر پدی کی پخونی آران در سر زر پدی کی گی نوید واخم نواخلی او سل راوڑی نوید واخم نواخلی او سل راوڑی دسل گئیو ترانم میں غزل راوڑی او انتظار تک غمونا ہو بل راڑی تر مخام میں دعا ورت پخلوی تر مخام میں دعا ورت پخلوی تر مخام میں دعا ورت پخلوی کہ سہار میں سوک تر خار پسے کل راڑی سہار میں سوک تر خار پسے چل راوڑی دسل گئے ہو ترانم میں غزل راوڑی ہو انتظار تشی غمونا ہو بل راوڑی دل ورا برامن ماچے پتنگ دے دل ورا برامن ماچے پتنگ دے دل ورا برامن ان ماچے پتنگ دے ساتر دارا چے سکھ سوے گوگل راوڑی ساتر دارا چے سکھ سوے گوگل راوڑی دسل گئیو تارانم میں غزل راوڑی او انتظار تا چے غمونا ہو بل راوڑی
دیرہ زیادہ مننا د لور خات د خوست محلي ولسی سندرغړی چې په دې خبرونه کې مو لمک سره برخه واخیسته. د خوست لو ولسی هنرمند او شاعر د لور خات سره مرکه مو اوریده. تر بلې مرکه د خدای خدیوي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ra por tabai پرتی مڑ بشم وی وی بیا کل راز اور تدش بی گولا دل وڑی پرندے وی بیا کل راز وی وی بیا کل راز لاند دی مک اپنوا یا پلاس کی جی دس رو گولو پنچے وی بیا کل راز
دس رو وی نو دمنا وی وی پیار